የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈሪም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንድከውም ተራዋን ኸበራውን ኪ ፖሽቱ ሙዚቂ ተደውር ፔሹ ስቱንዙ او په دې سلسله کې د شویو پرمختګونو په اړه درې ریپورتونه لرو. د بشرپال فلسفي بهیر د فعالیتونو په اړه چې غړي یې په تیر یو کال کې 40 عنوانه کتابونه ترجمه او تالیف کړي دي، یو مرکه د چین د خلکو یو خوش حکایت او نور مطالب لرو. د ونی فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي.
د عبدالحکیم ولول جیروستاقی پنوم علمی مرکز په تخار ولایت کې پرانستل شو. دغه مرکز چې د تالوخان خار د خاروالۍ د چمن په خوا کې جوړ شوی، کتابتون او د انټرنیټي مطالعاتو لپاره ځانګړی ځای لري. عبدالحکیم ولول جی د افغانستان د تیرې پیړۍ شاعر او لیکوال و. په هغه سیمینار کې چې د عبدالحکیم ولول جیروستاقی په یاد په تالوخان کې جوړ شوی و، د ولسمشر کرزي سلاکار استاد زلمی هیوادمل مولانا ولول جیروستاقی د 14مې پیړۍ لوی تذکره لیکونکی و. بالا د مولانا رستاقی د شاعرانو تذکره چې بهار افغانی نومیږي، د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خاص مقام لري. اطلاعات و فرهنگ وزارت یو شمیر افغان خبریالانو ته د انګلیسي ژبې، کمپیوټر او ژورنالیستي مهارتونو د زده کړې پروګرام جوړ کړی دی. د دغه وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال تیمورشاه اساقزي د سرطان په دویمه نیټه ځینو خبریالانو ته د تقدیرنامو د ورکړې په مراسمو کې وویل چې د زده کړې دغه پروګرام به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې په عملي ډول پیل شي. د ښاغلي اساقزي په قول د زده کړې دغه پروګرام به په آینده کې هم ادامه ومومي او خبریالان به هند ته واستول شي. د کابل په شهدای صالحین هدیره کې د 14مې میلادي پیړۍ یو زیارت ورغول شو. د کابل د سیو غور زیارت ودانۍ د تنظیمي جګړو په وخت کې ویجاړه شوې وه چې اوس د امریکا د حکومت د 126,000 ډالرو په مرسته بیا رغول شوې ده.
په فرا کې هیواد ادبي مرکه سش کال هم د اناب ګل کالنۍ مشاعره جوړه کړه چې په سلګونو کسانو پکې برخه واخیسته. له فرا څخه احمد شاه فطرت دغه ریپورت راستولی دی.
په فرا ولایت کې د اناب ګل کلتوري مشاعره د 5م کال لپاره په ډیرو شاندارو مراسمو کې جوړه شوه. په دغه مشاعره کې کابو 1500 تنو د شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره په فرا ولایت کې د هیواد ادبي مرکې په نوښت او د ولایت د مقام په مرسته سره جوړه شوې وه. د اناب ګل په مشاعره کې کابو 10 تنو فرایي شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. محمد رحیم اخلاقی د اناب ګل مشاعرې لومړی شاعر و چې خپل شعر یې ولوست. د اناب ګل په وروستیو شیبو کې پر شاعرانو سوغاتونه هم وویشل شول. د اناب ګل دودیزه او کلتوري مشاعره د 5 کال راهیسې په فراه ولایت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا جوړیږي. د دغه مشاعرې موخه پښتو شعر ته وده ورکول دي.
د 18مې میلادي پیړۍ فرانسوي مفکر رنه دکارت د اوسني پرمختللي علم او تمدن په تر ټولو مهمو مخکشانو کې حساب دی. دغه سړی په 35 کلنۍ کې د سویډن ملکې ور وغوښت چې سویډن ته ورشي او دې ته تعلیم ورکړي. ملکه به د زده کړې لپاره سهار وختي پاڅېدله. دکارت هم مجبور شو چې سهار وختي پاڅي. دکارت چې په وخت راویشېدو عادت نه و، سکارګ ووهه او د همدې سکارګ له لاسه د سویډن په مرکز ستوکولم کې ومړ. که دکارت په ناوخت راویشېدو عادت نه وای، شاید ډیر کلونه وروسته یې هم ژوند کړی وای. په هر حال د یوې تازه څېړنې نتیجې ښیي چې سهار وخت راویشېدل جسمي او روحي صحت ته ګټه لري. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
یو نوې څېړنه ښیي چې کوم کسان له خوبه نسبتا وختي راویښېږي، تر هغو کسانو یې د خوشحالۍ او د ښه صحت د لرلو امکان زیات دی چې سهار ناوخته راپاڅېږي. په روحیم تون په هانتون کې محققان وایي چې دوی ته معلومه شوې ده چې کوم کسان سهار مهال نسبتا وختي روي کیږي د ورځني کار په وخت ممکن تر نورو تکړه او تازه وي، خو برعکس هغه کسان چې شپې مالی تر ډیرو پورې ویښ وي او سهار ناوخته روي کیږي په روحي مړویتوب او پریشانۍ باندې د مبتلا کېدو امکان ډیر دی. د روحیم تون په هانتون محققانو له خوب څخه د وخته یا ناوخته راپاسېدو په اړه د څېړنې په موده کې له 1380 کسانو پوښتنې وکړې او د هغوی ژوندۍ مطالعه کړ او بیا دې نتیجې ته ورسېدل چې کوم کسان د سهار تر 2 بجو د مخه راویښېږي هغوی باید د سهار وګړي وبولو او کوم کسان چې د 9 بجو شاوخوا راویښېږي هغوی باید د شپې وګړي وګڼو. د دغو محققانو په نظر د شپې وګړي د سهار تر وګړو نسبتا ډېر چاغېږي او صحت یې نسبتا ښه نه وي. تلګراف رسپانه د دې څېړنې د ټیم دی وغړي ډاکټر جورک هابر له قوله لیکي چې په متوسط ډول د سهار د وګړو وزن د شپې د وګړو تر وزن کم وي، صحت یې بهتر وي او په ژوند کې خوشحالي زیاته وي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د افغانستان د جنو ولایتونو سندرغاړي نن سبا په دې وجه کابل ته رالېږدېدلې دي چې په خپلو سیمو کې هنري فعالیتونو ته نه پرېښودل کېږي. خان محمد سیند د دغو هنرمندانو په اړه یو ریپورت لري.
د لیرې پرتو سیمو سندرغاړي او ساز غږونکي اکثره د کابل په مرکزي سیمو لکه په میوند واټ، شور بازار او زاړه ښار کې اوسېږي چې لوهې لیرې تر سترګو کېږي. یوې ودانۍ ته ورپورته شوم. په تنګ دالیز کې د ګیس په لسګونو ډبې بلې وې چې په ځینو یې چای او په ځینو یې دیګونه بار وو او له هرې کوټې د خبرو، سندرو او موسیقي اوازونه راوتل. د یوې کوټې په ور د توریالي غمزده نوم لیکلی و. همدلته ورننوتم، د په پراخه ټنډه ستړي مشي راکړه. له لنډو خبرو وروسته مې ورسره له ولایتونو څخه کابل ته د سندرغاړو د راتګ موضوع مطرح کړه. ده وویل
پوځي کې چې امنیتي هر کار هلته سره ډېر به ډاډمن فضا کې ترسره کولی شو. نو موسیقي خو داسې یو شی ده امنیت پوځي کې نه، نو دا مشکلات خلکو ته نو خلک د ویرې د لاسه نه شي کولی چا وادم یا څه پروګرام وي بغه کې موسیقي وي. هنرمندانو خو همدغه مسلک هم دی، کار هم دی، نو دوی ژوند دی پورې تړلی دی. د دوی دغه پرمختګ مخه ونیول شي نو د دوی ژوند هم طبعا اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي، ځکه کدای چې ته مطلب کوم محفلونو ته، کانسر ته چېرته لاړ شي نو اقلان یو څه قضام خپل لاس ته راوړي. نه که دا ونه کړي نو د دوی ژوند تمام مشکلاتو سره مخ دی، ځکه چې دولت د خوانه د دوی کوم معاش یا بل څه داسې نور کاروبار یا ژوند داسې شی نشته. نو دغه هنر دی بس دغه مشکلاتونه شته دي.
ځینو ویل یو شمېر سندرغاړي شته چې نامنیو او تعصبونه یې زړونه مات کړي، له سندرو ویلو او ساز غږولو یې لاس اخیستی، ګیرې پریښي او اوس د غزلو او سندرو پر ځای نعتونه، نظمونه او ترانې وایي. د لغمان ولایت سندرغاړي پاچا خان وویل که په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د دوی له سره د نامنیو او تعصبونو ګواښ لرې شي، بې له ځنډه به ټول خپلو سیمو ته ورستانه او د خلکو ودونه او د خوشحالیو غونډې به په موسیقي رنګینې کړي. پاچا خان وویل
ما نمی از دولت توقع داریم که ما آزاد لغمان، کونړ، ننګرهار هر سن
موږ له دولت دا غواړو چې موږ په آزاد توګه کونړ، لغمان، ننګرهار او هر لوري ته لاړ شو، آزاد پکې وګرځو او آزاد هنري فعالیت وکړو. که امنیت ټینګ شي موټر لا څه چې په ګاډیو کې به ورشو.
د اطلاعات او کلتور وزارت وایي نامنیو په هیواد کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ هنري فعالیتونه هم ټکنی کړي دي، خو هسې روانې دي چې د حکومت د امنیتي ارګانونو په مرسته په لیرې پرتو سیمو کې سندرغاړو ته د فعالیت زمینې برابرې کړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی آزادي راډیو ته وویل
تا جایی که یه اشخاص برای ما مراجعه بکنن، تا جایی که از توار ما ساخته باشه طبیعی است که با او هموطن خود باز بخوشی.
کله چې دوی موږ ته مراجعه وکړي او زموږ وس ورسیږي، طبیعي ده چې خپلو د هیوادوالو او په تېره هنرمند سره به مرستې وکړو. څه موده مخکې مو د امنیتي ځواکونو په ګډه غونډه کې وړاندیز وکړ چې د داسې امنیتي فضا رامنځته کېدو ته د هڅه وشي چې هنرمندان وکړی چې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي.
خو که د افغانستان په ځینو سیمو کې د موسیقي د هنر د پرمختګ مخه ډپ شوې ده، په کابل کې د موسیقي په انسټیټیوټ کې ځوان کهول ته دغه هنر په علمي ډول ورزده کیږي. تېره اونۍ د انګلستان سفیر نوموړي انسټیټیوټ ته ورغلی و. خان محمد سیند یو ځل بیا
د برتانیې سفیر د چهارشنبه په ورځ د موزیک د انسټیټیوټ په بیلو بیلو ټولګیو وګرځید. په ټولګیو کې زده کوونکي د موسیقۍ په زده کړه بوخت وو. په یو ټولګي کې ستار غږېده.
موسیقی
برطانی سفیر ریچارد سټګ د دې تعلیمي او هنري مرکز له چارواکو، استادانو او زده کوونکو سره له نږدې خبرې وکړې. د وویل د لیک لوست د زده کړه، پوه او په فرهنګي چارو کې ښکېلېدل د افغان نوي کول ستر ضرورت دی. د وویل همدا ارزښتونه کولی شي چې په هیواد کې د ناامنیو، بې ثباتیو، تاوتریخوالي او نورو ټولنیزو ناخوالو ځای ونیسي.
Afghanistan having gone through some very dark days in recent years.
Afghanistan pa tulasizo ke la dero tiyaro sa khatir shawai aw us de verukhana ratlun ke polo rawan dai no dera zaruri da che pohana aw farhangi chare pe ke pira khishi zaka pohana aw farhang ka walai shi pe hiwat ki subat chinkri hunar hamla da gularo sa khadai che pe de barkha ki mrasta ka walai shi Britania hazira da pe de barkha ki mrasti wukri.
په دې انسټیټیوټ کې اوس مهال شاوخوا 150 زده کوونکي د پوهنې وزارت د تعلیمي پروګرامونو سره سم مختلف مضامین لولي او ترڅنګ د موسیقي بیلابیل آلات زده کوي. د دې انسټیټیوټ یو زده کوونکي چې د سرود لغږولو سره مینه لري سو پوښتنه مې ځنې وکړې. دی وویل
زما نوم نګین دی، اتم صنف کې یم، سرود غږوم او موسیقي لیسه کې یم. درې راګه مغستی دي او نور درسونه مسله کار کوم. ورځ کې درې ساعته، دوه ساعته موسیقي کار کوم، نور نظری درسونه غواړو چې آینده کې مونږ استادان شو د موسیقي. دا د طریقې او د پیشرفت یو نښه ده.
د میوزیک د انسټیټیوټ د چارواکو د معلوماتو له مخې په کابل کې د برطانی فرهنګي مرکز له دې انسټیټیوټ سره پخوا هم یو لړ مالی او تخنیکی مرستې کړې دي. د افغان میوزیک د انسټیټیوټ مشر محمد ناصر سرمست وویل په دې مرستو یې د انسټیټیوټ په یو لړ پراختیایي چارو لاس پورې کړی دی.
دولت بریتانیا و مؤسسات بریتانیا از جمله اولین نهادهایی بودند که به خواست
د برتانیې دولت او موسسې لمړی ادارې وې چې د پوهنې وزارت او موزیک انسټیټیوټ غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړ. مالی مرستې وکړه چې له هغې څخه د زده کوونکو او استادانو د مسلکي ظرفیت په لوړولو کې کار اخیستل کېږي. دا مرسته 2,00,000 سترلنګ پاوند وه او د دو ودانیو کار په پیل شوی دی.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې یو شمېر افغان ځوانان په یو لړ فرهنګي او هنري فعالیتونو او په تیره د موسیقۍ د ودې په چارو بوخت دي، خو د دې ترڅنګ ګڼ شمېر پخواني سندرغاړي شکایت کوي چې په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله نشي کولی چې فعالیت وکړي. دوی وایي ساز غږول او سندرې ویل د دوی کار دی او د همدې لارې روزګار روان و. اوس چې پرې د فعالیت کړۍ تنګه شوې، اکثره وزګار او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پښتو موسیقي ته له ورپېښو مشکلاتو سره سره دغه موسیقي اوس په پاکستان کې د غوړېدو په حال کې ده او بازار یې ښه تود دی. نور حال د فرخوندې وزیر په ریپورت کې واورئ.
پښتو میوزیک چې په دې تیرو وختونو کې یو ځل بیا نه یوازې د نوي اوازونو او سازونو سره ښایسته شوی، بلکې په پېښور کې کاروبار کوونکي وایي د پخوانی مارکیټ هم ښه شوی دی. که څه هم په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او د ملک په نورو برخو د پښتو موسیقۍ په مارکیټونو او دوکانونو بمی حملې وشوي او د نورو خلکو په رنګ پښتانه سندرغاړي د یو سخت وخت نه تیر شول، ډېر د تندروي او ټولنیزو بندیزونو ښکار هم شول چې یو تازه مثال یې غزاله جاوید هم دی. ځوان سندرغاړی همایون خان چې په دې وروستو کې د کراچۍ په کوک سټوډیو کې هم دوه سندرې مخې ته راغلي، وایي بدلون را روان دی. ډېر ځوانان او تعلیم یافته هلکان او جینکۍ خوښوي د خپلو خیالاتو اظهار د آرټس په مختلفو میدانونو کې وکړي، چې یوه پکې د میوزیک نړۍ هم ده. همایون خان وایي
many young people, many young bands, many young amateur singers, many young musicians are coming into the field. They feel good because
ډیر ځوانان سندرغاړي او موسیقاران د موسیقي اړخ تر روان دي. دا د دوی لپاره د اظهار یو ښه ذریعه هم ده او دا خلک ډیر په ذمہواری او مینې سره کار کوي. ډیره ښه موسیقي ورکړه، دا یو مثبت بدلون دی او په تاریخ کې لیکل کیږي. دا اوسنی کول ډیر محنت کوي او که تیرو لسو کلونو ته وکتل شي نو دا د میوزیک دور او یو جدیده لسیزه وه.
This decade has been a music decade. This has been a modern decade.
Sani bi ghade ka chi patira pavina na baba tora param kha
پېښور کې د پښتو میوزیک کاروبار کوونکي وایي اوس د پخوا په نسبت د دوی کاروبار ښه شوی او د ځوانو سندرغاړو لکه همایون خان، بختیار خټک، رحیم شاه، کرن خان، نازیه اقبال او ګلپاڼې د سندرو سره سره د استاد ناشناس، خیال محمد استاد، سردار علي ټکر او هارون باچا کیسټونه هم خلک ډېر خوښوي او زیات خرسیږي. په پېښور کې د میوزیک کیسټونو یو کاروبار کوونکی محمد حفیظ وایي خلک اوس د هندي فلمونو د سندرو نه زیات د پښتو میوزیک کیسټونه اخلي.
مطلب فلم حساب کې قانوني کار وشي نو یو کیسټ تقریبا لکه د فلم حساب کې درکم یو ڈراما کې تقریبا لس لکھ روپے پیدا شتا.
محمد حفیظ وایي کچره د نوو سندرو په غلا د نقل کولو یا پایریسي خلاف کار وشي نو د پښتو میوزیک مارکیټ په لکونو روپو ګټه کولای شي. په افغانستان او پاکستان کې د پښتو موسیقۍ نوي اوازونه یو شان خوخي لري او دا هغه وجه ده چې د دوی نوي کیسټونه او سی ډیز دواړو غاړو ته خپل مارکیټ لري. په پېښور کې د میوزیک یو بل کاروبار کوونکی خورشید عالم وایي کچېرې امن وي نو په دې تیر وخت کې به د پښتو موسیقۍ کاروبار تر دې هم زیاته ګټه کړې وه.
لکه میوزیک نن سبا چې کوم مونږ دی فلمونه له میوزیک کوو کنه نو لکه داسې واده گانې ولا کوو کنه نو په واتو گانو د ریم شاه وغیرہ وغیرہ د فوزل توسي مو یو فلم جوړ کو ارمان پښتو فلم دی لف سټوري د صرف یو تمانچی او ډس پکې د کوم روډل لف سټوري دا هغه تقریبا د میوزیک باندې مونږ 7.5 لاکھ روپے ولا 7.5 لاکھ هغه خرچی کی نو کی به دا اډیو 3 لاکھ بوره خرد شي ویډیو دا 2.5 لاکھ روپے رو بس هغه فلم حواله سره دا ریکوري کوي د انډیا د فلمونو نه زیات خرچی کی دا میوزیک
د پښتو میوزیک کیبل او تل ځوان سندرغاړي بختیار خټک وای ک یو خوا بدمنی ده نو بل خوا په ټولنه کې ډیر پرمختګونه هم روان دي او یو پکې د پښتو میوزیک ته مارکیټ پرمختګ هم دي.
چنن سبا ک تاسو او مجموعي توګه باندې وګورئ د پاکستان حالات په پای کې به تیر تیر دي موږ په حالات نو چې څنګه دلته کې موږ حالات زیات خراب دي خو باوجود د هغه د نو چې کوم مارکیټ شي کوم دي د باقي ټول د پاکستان د ټول مارکیټ په مقابله کې پښتو مارکیټ ډېر زیات خراب دی. هغه د تیر یو څو کالو راهیسې ټول دنیا دې اړخ ته مخ شوې ده او د هغې ټول نه غټ مثال یا ثبوت دا تاسو وینئ چې زمونږ د پاکستان د نورو ژبو ډېر ښه هنرمندان چې کوم دي چې چا اول پښتنو ته به هم ځان پرې ښکارېدو په کې باندې به دا نه څرګندول چې د پښتنې موګن هغه د نورو ژبو ملګري چې کوم دي هغوی هم راځي دې مارکیټ ته لګیا دي په مارکیټ کې کار کوي. خو زه صرف دا یو خبره کول غواړم بلکې د ټولو اورېدونکو توجه دې اړخ ته راټول غواړم چې څومره کېدی شي چې په کار دی چې دې مارکیټ ته موږ نوره وده ورکړو نوره ګټه ورکړو.
بختیار خټک دا هم وایي باید پښتانه په دې فکر وکړي چې هر یو کس په خپل ځای د خپل وستر مخه د ټولنې د پرمختګ لپاره څه کولی شي او دا شان باید دوی د پښتو میوزیک ته مارکیټ ته کولو لپاره کار وکړي او دا یو مهمه وجه ده کېدای شي پښتانه هنرمندان چې په دمنې زپلې دي یو ځل بیا په خپل خپو ودرېږي.
پکتیاوال گیلمن دی چې اطلاعات و فرهنگ وزارت د پکتیا د تاریخي آثارو پالنې او ساتنې ته پام نه دی کړی. دوی وایي چې په پکتیا کې د تاریخي آثارو د ویجاړېدو خطر شته. په دې اړه د داود تپان د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
په پکتیا کې تاریخي سیمو ته د ورپېښو زیانونه او د ځمکو د غصبېدو شکایتونه د ډېرو پکتیاوالو په خوله دي. پکتیا چې ډېرې تاریخي سیمې لري او په هغو سیمو کې د لرغونو آثارو څرکونه څه چې لیدل شوي دي، ولې وخت پر وخت پکې په ناقانونه ډول په پټه د خلکو له لورې کیندنې شوي او دغه آثار ترې په غلا نورو هیوادونو ته لیږدول شوي هم دي. د دې ولایت قومي مشران او مدني ټولنو غړي وایي چې چارواکو دې تاریخي سیمو او په هغوی کې لرغونو آثارو ته هېڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت یو څو تنه اوسېدونکي:
احمد آباد ولسوالی اوسیدونکی، پکتیا کې ډېر تاریخي ځایونه شته چې ښه بېلګه یې گردیز بالیسار ده چې هغه یو جګه منطقه ده او د هغه لاندې کورونه دي. هغه منطقه چې تر څو موږ به مکتب ته تلو یا به کمکي وو دلته کورونه نه وو، ولې په یو ځای کې دلته به انضباطان وو، دلته به حکومتي کوټې وې. اوس هغه ټولې خلکو نیولې دي، په زور باندې نیولې دي.
نوم یې ډاکټر نعیم احمد زی ده، پکتیا کې د اوښتون کلتوري ټولنې مشر یم. ډېرې تاریخي سیمې وجود لري، څو نومونه درته یادوم: لکه د میرزکی سیمه ده، د گردیز بالا حصار ده، د اودکی بادی آسیا چین او داسې نور. دولت هیڅ پاملرنه نه ده کړې په تیرو وختونو کې. په ځانګړي ډول د مونږ غوښتنه د اطلاعات او کلتور له وزارت نه ده چې هغه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
په پکتیا کې په دې تیرو څو کلونو کې تاریخي سیمو ته چې څه رقم لازمه ده هومره پاملرنه نه ده شوې. د گردیز بالا حصار شاوخوا سیمه سوا غمځکه سوا هغه د شخصي خلکو لخوا غصب شوې ده. ورځ په ورځ بالا حصار ته کورونه دا نږدې کیږي. د بالا حصار کومه مځکه سوال تر غصب لاندې ده، همداشه د میرزکي خزانې ته کوم ډول باندې د میرزکي د خزانې باید ساتنه وسي هغه نه ده سوې. د پکتیا د نورو تاریخي سیمو کفتر خانو او د سیادی چینې په برخه کې تر اوسه پورې موږ د دولت او د اطلاعات فرهنګ وزارت او دلته یوه پروژه د حفظ و مراقبت او د ساتنې او د هغو د خوندیتوب په اړه باندې نه تر سترګو کیږي.
دغو تاریخي سیمو او لرغونو آثارو ته د ورپېښو زیانونو، ستونزو او لرغونو سیمو د ځمکو غصبېدو او تر دې وخته د هغوی د ساتنې په اړه د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست څه کړي دي؟ د یادې ادارې رئیس شفا مشپک وایي:
ډېر زیات خلک د گردیز بالا حصار نه ډېره ځایته یادونه کوي چې دا مخ په خرابېدو دی او مخ په ورانېدو دی. ولې د دې لپاره موږ بار بار وزارت ته او حتی ریاست جمهوری ته موږ وړاندیزونه کړي دي، ولې دفاع وزارت زموږ سره موافقانه ده کړې. تر اوسه پورې دغه ملکیت د دفاع وزارت ملکیت دی، نو په لحاظه یو ملکیت چې د چا نه اوسېږي هلته څه رقم کولی شي چې هلته د بیا رغونې چارې ترسره کړي. په نورو سیمو کې هم هازل قیاس مختلفې سیمې چې دي، اوس د میرزکۍ خزانه ده، په هغې کې عام خلک پراته دي، د عامو خلکو ملکیت دی. تر اوسه پورې دغه ملکیت د اطلاعات کلتور وزارت یا د ریاست په واک کې نه دی ورکړل شوی. روحاني بابا زیارت دی، دغه شانې نورې سیمې دي. د دې لپاره موږ د بیا رغونې موږ هم دومره کړي دي چې په 5 کلن پلان کې مو نیولي دي. که د گردیز بالا حصار تر اوسه پورې موږ ته تسلیم شوی وی، نو حتماً به د دې د بیا رغونه کې موږ کار کړی وی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
اوس د چین د خلکو د یو خواږه حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې ګیدړه بیبي نومیږي او فریده سیفی لولي.
اونو یو وخت د یو ځنګل په خوا کې د باینګا په نوم یو ځوان بوټ به اوسېده چې نه یې میرمن لرله او نه بچی. د یوازې و ځکه دومره پیسې ورسره نه وې چې واده ورباندې وکړي او د ښځې څښتن شي. باینګا به هره ورځ ځنګل ته ته چې بوټي راوړي. ځنګل ته په همداسې یو سفر کې د ونو غونو په منځ کې شور ماشور واورېده، پسې ورغې چې پته یې ولګوي. که ګوري د ونو غنو د منځ په یو تش ځای کې څو کسه هلکانو یوه کوچنۍ ګیدړه رایساره کړې ده. د پښو په تړلو یې بوخت دي. ګیدړه ښکلې وه، تورې سترګې یې پرکېدلې. باینګا له هلکانو پوښتنه وکړه: تاسې د چیرته وموندل؟ دوی د میدانۍ په بر سر کې یوې سوري ته لاس ونیو، وویل: هلته. باینګا بیا وپوښتل: نو تاسو څه غواړئ، څه ورسره کوئ؟ هلکانو ځواب ورکړ: سرمنې باسو، خرسوی. پاینګا کوچنی ګیدړې ته کوس پاس وکتل، سر یې وخوځا او وویل: که لویه وې لا یوه خبره، خو اوس ډېره وړه ده. د کنکی حیوان وژل د شرم خبره ده، بې انصافي ده. که یې زه در نه ژوندی واخلم راکوئ؟ هلکان راضي شول او پاینګا چې په جیب کې 2 روپۍ لرلې هغه یې هلکانو ته ورکړې. ګیدړه یې رانیوله، هلکانو پیسې واغیستې، منډې کړې او باینګا کوچنۍ ګیدړه د سوړي خولې ته ورسوله. پښې ورخوشې کړې، پرې خوده، ویې ویل: ځه بیرته خپل غار ته ننوزه او خپل مور او پلار ته ورشه، خو چې بل ځل بې احتیاطي ونه کړي هسې نه بیا ظالمانو ته په ګوتو ورشي. کوچنۍ ګیدړه د خپل ژغورونکي خبرو ته تم نه شوه، د سترګو په رپ کې په سوړه ننوته. د ګیدړې پلار چې خپله لور ژوندۍ ولیده په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې ډنډ شوې. په لورې غېږ وګرځوله، ورته یې وویل: له ما سره ویره وه چې بیا به دې ژوندۍ ونه وینم، بچۍ کیسه راته وکړه. کوچنۍ ګیدړې خپل پلار ته وویل چې څنګه یو مهربانه بوټبه ورباندې پیښه وکړه، او دا یې له هلکانو چې د دې د پوستولو نیت یې کړی و په پیسو رانیوله. پلار یې ورته وویل: نو پوهیږي ته باید اوس وکې، ته باید د دې سړي د خو بدل ورکې. زمونږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د خو په مقابل کې همیشه ښه کوو، ته باید له هغه سره د خو کولو څه لاره ومومې. کوچنۍ ګیدړه راضي شوه. دې ته باینګانا یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی و، او وی پته یې له چې له بوټبه سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې ګیدړې ورسره بلدی دي. څه موده پس ګیدړه له سوړي راووته، په ځنګل کې د باینګا لټون پیل کړ. هغه یې په داسې حال کې چې بوټي کول وموند، دی د کوډو په مټ ځان د یوې ښکلې پیغلې په بڼه ورښکاره کړ چې د مرمر غوندې سپین مخ او د تورو وریښمینو غوندې پړککنده تور ویښته یې لرل. پیغله باینګا ته ورنږدې شوه، ورته یې وویل:
ستړی مه شي وروره.
خیر ویسی؟
ولې بوټي ټولوې؟
یو څه خو خرڅوم او یو څه نور کور ته وړم چې ځان ته ډوډۍ ور باندې پخه کړم.
نو ته پخپله ځان ته ډوډۍ پخوې؟
او نو څوک راته پخه کی؟
ستا په کور کې بلې څوک نشته؟
نه، بیخي یوازې یم.
ښه ښه، زم تا غوندې یوازې یم، بلې څوک نه لرم. آیا نه غواړې چې واده سره وکړو؟
د باینګا مخ تک سور شو، سترګې یې ښکته واچولې. شېبه نیمه پس یې را هسکې کړې، وی ویل:
لما غونې بې وزلي سړي سره واده به دې په خیر وي.
بې وزلي؟ بې وزلي څه ته وایي؟ زه شکر لاسونه لرم، له بې وزلۍ ولې وویرېږم؟ زه ولې لاسونه رابر ونه وهم او کار ونه کړم؟
لنډه ده چې په ښکلې پیغلې بدلې شوې ګیدړې او خوار باینګا واده سره وکړو. ګیدړې لکه څنګه چې تر واده د مخه ویلي وو، مټې راونغښتې، د خامکو کار یې شروع کړو. دې تر هغه پورې ډډه ونه لګوله چې په نه نوي د سکولونو او کڅوړو باندې د خامکو رنګارنګ رسمونه بشپړ نه کړل، او دا څه معمولي ډیزاینونه نه. د دې خامکړي مرغان داسې ښکارېدل لکه رښتیاني مرغان چې الوزي. هوسۍ داسې وې لکه ژوندۍ هوسۍ چې ترپکې وهي. ولاړ اوږده واښه چې بادونو ته یې نڅا کوله، دومره ژوندي انځور شوي وو چې ناڅاپه به دې سپیږمې ورته کش کړي چې له تاندې خوشبویه یې خوند واخلي، او د کبانو یې په اول نظر کې د اوبو په منځ کې له روانو کبانو فرق نه کېده. دې د خامکو دا ټول کار په 5 ورځو کې بشپړ کړ، او میړه ته یې وویل: باینګا، دا شیان مارکیټ ته درسره یوسه، ویې پلوره. دغه تر ټولو لویه کڅوړه چې ده، دا پاس وزړوه، دا به د خلکو پام درته راوړي. خو ګوره، یوه خبره به نه هېروي، هیچا ته به نه وایي چې دا د چا د لاس کار دی. ښه، باینګا ورته سر وخوځاوه. خامکي کڅوړې او د سکولونه یې په بوجۍ کې واچول، بازار ته روان شو. په بازار کې ډېره ګڼه ګوڼه وه، دومره ګڼه ګوڼه چې د خلکو بیخي اوږې سره لګېدې. د کومې میلې ورځ وه، هر لور ته دوکانونه لګېدلي وو. چا سرې غټې کجورې خرڅولې، چا نبات، چا لاسي کارونه خرڅلاو ته ایښي وو. ځینو له سرېښناکو وریجو رغېدلی کیک په پاڼو کې پیچلی راوړی وو چې وی پلوري. د مالونو څښتنانو چغې وهلې، خپل مالونه ایستایل، د خټکو خرڅونکو نارې وهلې چې خواږه خټکی دي او خواږه خټکی دي او خواږه خټکی دي. د ګلونو خرڅونکو په لوړ آواز د ګلونو د عطر تعریفونه کول. ترشی فروش قسمونه خوړل چې دا ترشی به بل ځای ونه مومي. لنډه دا چې هیچا نه ویل چې شړومبې تروی دي. باینګا دا خرڅلاو چل او هنر نه وزده. له لارې چپ یو ځای کې ساده راور کړی و چې راوړي خامکي کارونه وپلوري. خو د ده له ښه بخته د خامک دوزیو او په تیره بیا د هغې غټې یوې خوشبویۍ ډېر لارویان د ده لور ته ورمات کړل، او ښه ګڼه ورباندې جوړه شوه. یو پیرودونکی چې خامک دوزي شوې کڅوړه رانیولې وه او له هر ګوټه یې ورته کتل، وویل: عقل یې بیخي نه مني، زما زړه خو راته وایي چې د اسمان فرشتې هم دغسې خامک دوزي نشي کولی. ډېر وخت نه و تیر چې له هغې لویې کڅوړې پرته نور ټول مال وپلورل شو. پلوی کسوری باندی ده خار ده کوتوال سترگی ولگی دی. کوتوال لوشی سن چی پلوی توکر باندی ده خامک و کار تکتل ویویل باینگا ده با ده چه کار وی؟ لباینگا سخلار او رکش و ویویل سیب 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 ده یو چه کار ده؟ کوتوال پا تون ده غاره ورته ویل چوک روی خیر ده چه کار ده؟ باینگا ورته ویل یو چوک زی پیجنم. ده کوتوال آواز نور هم ورشو چوک نوم خوبالری؟ باینگا ویل زمان یو خپلوان ده. کوتوال ویل زغوارم یو چو نور ده غسه رات جور که دیشی؟ باینگا زواب ورکر ولی نه پا دوارسترگو. کوتوال ویل بلده چی ده غکس برخ کره ای. باینگا بیا ورخطا شو ز سب نپویم چه سنگه بشی. کوتوال ویل تو زما حکم نمانه. حسی می هم در ده حساب خراب شو. نور مخراب با. طول که ده دکان ده طول که. رازه چیز بسیزو. ده باینگا چاره نوا. کوتوالی ده کور دروازه تا ورساو او خپل میرمن تا ایلاس ونیو چی ده جور کرده ده. خکل میرمن پا ویری دلو سترگو ور وکتل سترگی ده سروس کر وطو گنده قهر جنه او تاو جنه وی. کوتوال داسی وگنلا لکه پزره چی لگی دلی وی. ده ناشنا خزی حسن اور ور بنده بل کرد. خوده خپل بچه تا تر هرچا وفادار و او ده خوشحالی ده خپل زره تر خوشحالی دیر ورده مهمه و. ده زن سره ویل چی کده خز بچه تا ورخ کاره کی بادشاه با دیر خوشحاله شی. ده خپل خکلی و پتول که بایی شامل کری او ده با ده لوی انعام مستحق وگنی. کوتوال ده نورو خامک دوزیو ده فرمایش خبره هیرکلا پا آسی پخواره ولا او پترات یه زن پادشاهی مانهی تا ورساو. ده بادشاه ته ویل چې دغه سی خکل خامک دوزی د ډیری خکل میرمنې د نازک او ګوتو کار دی چې د هګۍ په شکل گرد بیزوی مخ د پیروی په رنگ سپین پوست د لال غوندې سری شونډې او تورې پړکیدون کې سترګې لري. د زیاته کړه صاحب خامکی کبانې داسې ښکاري لکه کبان چې په رښتیا په اوبو کې زغلي، لکه د اوبو چې په رښتیا چونهاړی وي، لکه هوسۍ چې په رښتیا ټوپکې وهي. بچا پوښتنه وکړه
دا میرمن څوک ده؟ چیری اونسی؟
کوتوال ورته ویل
صاحب د باینکا بوټبا خزه ده، رای ولی ما ته را ولی سم دستی کنه راتله په زور را ولی هلی.
د فوټبال کوره د کوټوال بیرقمه وتو ګیدړ انجلۍ پوکړې وچې جنجال به ورته جوړیږي. میړه ته یې ویل باینکا دغه سړی به خامخا ما باچا ته ورولي، خو زه په هیڅ وجه نه غواړم چې له تا بیله شم. ته همدا اوس بیل زنده غرط لارشه. هوری ده بی پنوم ده زیرو گلو یو ونه ده. ده اغی پوته که راوده سم دستی حالا پاسه چه ناوخت نشی. باینگا غرط او خود او ده بی ونه لپوته که دکه گونه یک کور تراوده. گیدر انجلی پوستی که لیو سو او بو سرا پا یو لوخی که واچول خیی و تکول چه خمیره شول. ده خمیره پا مخ او پا نور بدن و مخلا. گیدر لباینگا پختانه وکره و سنگه خکارم؟ باینگا ورته ویل داسې ښکاري لکه سخته ناروغه چې لکه زیړی چې دی وي. ساعت نیم پس کوټوال له څو کسه عسکرو سره راپیدا شو. ګیدړه نجلۍ ورسره دربار ته روانه شوه. دا د باچا د تخت خواته بې پروا ورتېره شوه. نه یې د درناوي لپاره ملا لیندی کړه، نه یې آن سر ټیټ کړو. د باچا مخې ته یې نه یې غو درېده، ویې ویل د باینگا بوټبا ښځه یم، ستاسې په حضور کې ولاړه یم. کوټوال باچا ته وکتل. ده گمان که او چه بادشاه با ده ده نادری خکلا پلی دو سخت خوشحاله شی. خود بادشاه پلی مو که قهر او کرکخ کاری دل. بادشاه چه غکره
دا ناولی بی سیکه بی نور خزه و باسی اشپسخانه تی بوسی دو بوده شهول کارو رو سپاره.
گیدر انجلی چه اشپسخانه ترمانه شوی و بادشاه تا مخواره و وی وین صاحب یو عرض لرم. بادشاه ورته وکتل. ده ویل زن ناروغیم، مرز می اخیستون که ده. ویریگم چه ده دربار نور کسان لسر ناروغ نشی. بچه چه پلمنی مخ پتاو او ده بل لاز بگوتوی پوزنی ولی چه غکره
لدربار بیخی و باسی حلی چه ناجور بی نکی حلی سم دستی.
گیدر انجلی لحکم سرسم پا دیر بیره ده دربار لکلا ویستل شوا او دروازی ورپسی جر پورشوی چه حسی نرستنه نشی. گیدر انجلی تا ده درباریان ورخطایی خنده وروسته، خوی نخندل. تر هغې پورې د ناروغانو غوندې بیسیکې روانه وه چې د پاچاهۍ کلا عسکرو نور نشو لیدلې. دغه وخت یې هغه د چا خبره دوی پښې خپلې کړې، دوی په پور واخیستې، منډه یې کړه چې څومره زر کېدی شوې هغومره زر یې ځان کور ته ورسوه. هورې باینګا او مېرمنې فیصله سره وکړه چې دا ځای به پرېږدي او بلې پاچاهۍ ته به کډه کوي. دوی کډه په شا بلې پاچاهۍ ته روان وو او د دربار په منځ کې قهرېدلی بادشاه په موقوف شوي کوټوال باندې د لختو باران جوړ و. بادشاه به د لختو له هر ګزار سره دا پوښتنه تکراروله، تا دغه ناولې ناروغه مېرمن د څه لپاره دلته راوسته؟ مطلب دې څه؟
خان ولی خان بشرمل د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د بشرپال فلسفي بهیر غړی دی. د دغه بهیر غړیو چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې منظمې غونډې کوي، په تیر یو کال کې 40 عنوانه کتابونه په پښتو ژباړلي یا تالیف کړي دي. له ښاغلي بشرمل سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. بشرمل صاحب، په دې وروستو وختونو کې په کابل کې بشرپال فلسفي بهیر په نامه یو ټولنه جوړه شوې ده چې دا البته ادبي ټولنه نه ده، شعرونه پکې نه ویل کیږي، کیسې پکې نه ویل کیږي، خو دا فکری مسائلی، فلسفي مسائلی. او تاسو له دې ټولنې سره، له دې بهیر سره کار کوئ، یو څه د دې بهیر پیسې کې خبرې وکړي او د ځان پیسې کې هم وکړي.
بشرپال فلسفي بهیر ته یو څو ځوانانو، لیکوالانو، دغه سه جرنالستانو په مرسته رامنځته شوی دی چې په دا کې ډېر شمېر لیکوالان ګډون کوي او د پوهنتون استادان، همدغسې محصلان چې په دغه بهیر کې مختلف موضوعات لکه ساینسي څېړنیزو مسایلو باندې، پر فلسفه باندې او خصوصا په فلسفي اصطلاحاتو باندې یو څو لیکچرونه د درې میاشتو په جریان کې ترسره شوي دي چې هر اونۍ د جمعې په ورځ په 3 بجې په احمد شاه بابا مینه کې دغه بهیر خپله ناسته کوي او په سیاسي اصطلاحاتو کې هم په دا باندې بحث کیږي چې خصوصا د مختلفو تاریخي سیاسي پړونو په حواله مونږ بحثونه کوو چې په لومړی سټیج کې یو ځوان راپاسي، یو استاد راپاسي چې لیکچر یې یو څو ورځې مخکې ټاکلی سوی وي، په هغه لیکچر کې پرانیستې خبرې د 10 دقیقې لپاره کیږي. له دې وروسته بیا 10 دقیقې تقریبا پوښتنې ځوانان کوي هم د هغې لیکچر یا د پرانیستو خبرو په اړه، او وروسته په آخر کې بیا یو څو ګډونوال راځي چې هغه هم په دغه ناست بهیر کې ځوانان دي چې پر هغه خبرو باندې اضافه رامنځته کوي. نو دا یو پر خپل ذات کې داسې علمي بهیر په لومړی ځای زه فکر کوم چې رامنځته شوی دی چې په علمي اصطلاحاتو باندې، علمي مفکورو باندې، علمي نظامونو باندې خبرې کوي تر څو زموږ افغانانو کولی سي چې د نړۍ نورو پوهانو سره او علمي نظامونو سره ځانونه بلد کړي.
ښاغلی بشرمل، دا خو معلومه شوه چې تاسو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوي او د علم تاریخ، په علم کې لوی پرمختیاوي، په ساینس کې، فلسفه او سیاسي افکار، په دغو مسایلو باندې بحث کوي، خو دا مرته ونه ویل چې له څه وختم دا بهیر شروع کړی دی، څومره وخت شو؟
د دې بهیر تقریبا د 3 میاشتې کیږي، خو له دې مخکې هم په غیر رسمي توګه مونږ به کله کله په 1-2 میاشتو کې ناسته کوله چې په هغه کې به هم ملګرو ګډون کول.
نو ښاغلی بشرمل، د وخت په تېرېدو سره ملګري ډېر شوي دي که کم شوي دي؟
که څه هم په لومړۍ میاشت کې مونږ ډېر ګډونوال درلودو چې د یخ موسم هم ول، دلته ساړه ول، په کابل کې درنې واورې واورېدلې، او بیا هم ګډونوال داسې د 150 تو په کمیت کې راتلل،
ناسته کوله او په دویمه مست کې بیا تقریبا دغه ګډونوال شلو تر اورسدل او پنځلس تر اورسدل خو اوس بیا ورس په تیردو سره زیاتیږي او ځوانان ډیره علاقه مندي ښیي او ډیرو منطقو ته د دې بهیر پیام رسیدلی دی. موږ په دا وروستیو کې د خوست ولایت ته هم یو سفر درلودو، هغلته هم داسې یو څو ځوانان د پوهنتون را یو ځای سول. دوی هم دغه تکل وکړ چې دوی به هم په راتلونکي کې یو داسې بهیر رامنځته کړي.
یعنې تاسو غواړئ چې څنګه یې په ولایتونو کې هم پرانیسئ؟
هو، زموږ هدف دلته د دوی لپاره داسې مواد چمتو کول چې هغه د دوی په روزنه کې مرسته وکولی شي. د مثال په توګه د نورو خارجي ژبو څخه موږ پښتو ژبې ته، بیا وروسته دري ژبې ته موږ څه شیان وژباړو، دغه افکار وژباړو، او که موږ وکولی شو د انټرنیټ لارې دوی ته واستوو، دوی ترې استفاده وکولی سي او خپل دا بهیر پر مخ یوسي.
په ادبي بهیرونو کې د اورېدلو په څنګ کې لوستل هم شته، لیکل هم شته. تاسو څنګه ستاسو په بهیر کې، په فلسفي بهیر کې یوازې لیکچرونه یي او کنه لیکلو وژباړو ته هم توجه کوي؟ تاسو خو یو څه اشاره ورته وکړه.
تقریبا دا د یو کال په جریان کې موږ څو کولی شل چې د مختلفو ملګریو په مرسته یو څلوېښت کتابونه له خارجي ژبو څخه وژباړو.
له کومو ژبو ترجمه کړي؟
په دغه کې دوه ژبې دي، خصوصا درې ژبې دي وبخښئ، یو دری ده، بله اردو ده، او دریمه ژبه چې ده انګلیسي ژبه ده.
دا څلوېښت کتاب تاسو ترجمه کړي دي؟
دا ترجمه شوي دي. او
د چاپ بندوبست خو نه دی کړی؟
د چاپ بندوبست له تر اوسه نه دی سوی. په دا باندې سوچ کوو دا څنګه زمینه
ورته. نو څو کسه ژباړونکو دا کار وکړو؟
دا تقریبا داسې اته ملګرو دا کار وکړو.
او په دې کې مثلا کوم کتابونه دي؟
په دغه کې خصوصا د تاریخ کتابونه دي، پخوانی کوم پړونه د مبارک علي صاحب ډیر اړین کتابونه دي.
ډاکټر مبارک علي،
ډاکټر مبارک علي چې خپل په ډبر پیر، اوسپن پیر او په برنج پیر باندې له دې وروسته د هندوستان په تاریخ او خصوصا د انګلیسیانو دلته کوم زبېښاکي رول چې جوړیږي پر هغه باندې کتابونه سره د انځورونو لیکلی دي، چې هغه کې تقریبا مونږه نیم کتابونه وژباړل او دا څو کتابونه مونږ ته پاتې دي چې هغه وژباړو.
په تاریخ سربیره په نورو علومو کې، د پوهې په نورو ساحو کې مو هم کتابونه ژباړلي دي؟
بالکل، په دغه کې مونږ د فلسفې په بخش کې ډېر کتابونه ژباړل، لکه د علي عباس جلال پوری یو کتاب دی، فکری مغالطې یا فکری تیروتنې، چې پر هغه کې مونږ مختلف مقالې راخستلې دي چې مونږ ژباړل دي. او له دې وروسته د بعضو غربي لیکوالانو مثلا هیګل سل، برتن رسل سل، فیربخ سل، همدغه شانته مارکس او یو څو نور لیکوالان دي چې د دوی اعلی عمده مقالې مونږ راخستلې دي، یو کتابي بڼه ورکړې ده. او په دغه کې یو څو مونږ په خپل لیکلي دي بعض کتابونه، مثلا ژبپوهنیز مسائل دي.
شغله بشرمل، دغه څلوېښت چې تاول ژباړلې دي، ترجمه کړې دي، لدین علاوه نور شی شی که په دغه څلوېښتو کې؟
په دغه څلوېښتو کې مونږ خپل کتابونه هم لرو چې د ژبپوهنې او د ښوونې او روزنې په اړه، له دې څنګ ته مونږ په سیاسي موضوعاتو باندې یو څو کتابونه، لکه په دغه کې زما خپل اوس یو کتاب را روان دی چې هغه په سیاست کې دی، سیاسي برخو کې دی، په انګلیسي ژبه کې دی. همدغه شان په پښتو کې یو بل کتاب مې دا هم را روان دی چې هغه د دې کتابو برخه ده.
شغله بشرمل، د ځان پیسې کې اوسه وای؟
زه خو خپل د افغانستان یم، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم، د پانتون استاد یم، خپل مې لوړ زده کړې یو ماستری مې د علوم سیاسي په برخه کې له پنجاب پانتون څخه اخیستل ده، او دویمه ماستری مې د ښوونې او روزنې په رشته کې له پنجاب پانتون څخه اخیستلې ده. همدغسې نه اوس مهال لیکنې هم کوم او د پانتون استاد هم یم.
کابل کې؟
کابل کې ما، او کابل کې زیاتره کوم وخت مې چتریږي د لیکنو سره مې تیریږي، او غواړم مختلفو ویب سایټونو کې هم زما لیکنه راځي، او کله کله تلویزیون ته هم رجوع کوم.